کوم فروخ صاحب قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو لومړی یو ساعت خبرونه تمو هر کله کوم خبرونه کې به په جلال آباد ښار کې د پولیسو پر یو مرکز او د والی پر دفتر د نن سهارنۍ وسلوالې حملې د انتخاباتو پر اړوند موضوعاتو او ځینو نورو مسایلو راپورونه درته وړاندې کړو. د ولسمشرۍ د یو کاندید مرکه هم په همدې خبرونه کې لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په جلال آباد ښار کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د ناټو عمومي منشي خبرداری ورکړی چې چیرته د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي همکاریو تړون لاسلیک نشي، وضعیت به ډیر خطرناک شي. او د اوکراین او روسیې استازو د کریمیا د لانجې پر سر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې شخړه وکړه. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد ښار کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه سهار 15 بجې وروسته له هغې پیل شوه چې طالبانو د جلال آباد ښار د لومړۍ امنیتي حوزې مخې ته یوه موټر بم چاودنه وکړه. زموږ خبریال وایي چې طالبان له لومړۍ امنیتي حوزې څخه د ولایت په مقام د درنو او سپکو وسلو ډزې کوي. تر اوسه د ننګرهار چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې تر اوسه روغتونونو ته ولس ټپیان او یو جسد ورول شوی دی. معلومه نه ده چې وژل شوي کسان امنیتي ځواکونه دي که ملکیان هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ناټو عمومي منشي خبرداری ورکړی که چیرته د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک نشي، وضعیت به ډیر خطرناک شي. اندرس فوګراسموسن د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل له همدې تړون سره ارتباط لري. راسموسن زیاته کړه چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره افغان دولت ته ګرانه شي چې خپل امنیتي ځواکونه وساتي.
We have built Afghan security forces to a level of
دای وای موږ د افغان عسکرو او پولیسو شمیر شاو خو درې نیم لکو تر سوالې دی چې د دې ځواکونو د لګښت واس افغان حکومت نه لري. نو که چیرته دوی نړیواله مرسته تر لاسه نکړي، د هغوی معاشونه نشي ورکولای. زوایم چې دا به ډیر خطرناک وضعیت وي. له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیکول د افغانستان ولسمشر حامد کرزی زنده ولیدي. بلخوا د امریکا یو ملکی چارواکي د خپل هیواد د هغو پیسو ته اندېښنه څرګنده کړه چې د افغان پولیسو معاشونو ته بیلې شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوپکو وایي دا پیسې د هغو مامورانو په نوم اخیستل شوي چې اصلا د افغانستان د ملي پولیسو په تشکیلاتو کې نشته. جان سوپکو دغه احتمالي اندېښنه په هغې لیک کې څرګنده کړې چې د فبروري په 19 یې په افغانستان کې یو امریکایي قومندان او د ناټو یو کاناډایي جنرال ته استول. سبکو وایي چې دا مسله یې په وروستیو کې د اروپایي ټولنې له استازو سره هم شریکه کړې ده. او وروستی کورنۍ خبر دا چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په بنګلادیش کې له نیپال سره لوبه وکړي. د کرکټ د شل اورونو د نړیوال جام د لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. افغانستان په الف ګروپ کې دی او تر دې مخکې یې په خپل ګروپ کې بنګلادیش ته لوبه بایللې او له هانګ کانګ څخه یې ګټلې ده. نیپال هم په ورته موقف کې دی، یوه لوبه یې بنګلادیش ته بایللې او له هانګ کانګ څخه یې مسابقه ګټلې ده. دا هم د سیمې او نړۍ سو خبرونه. د اوکراین او روسیې استازو د کریمیا د لانجې پر سر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې شخړه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر یوری سرګیوف د امنیت شورا غونډې ته وویل چې له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې یو ځای کېدل یو غیر مشروع کار او د تشدد د لارې د اوکراین د قلمرو جلا کولو ته د قانوني حیثیت د ورکولو یوه هڅه ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل د کریمیا خلکو په یوه نظر پوښتنه کې له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره رایه ورکړې ده. چورکین وویل چې له دې نظر پوښتنې سره د 1945 کال هغه تاریخي بې عدالتي چې کریمیا د پخواني شوروي د رهبر نیکیتا خروشوف د یوه قلمي صحوې په نتیجه کې اوکراین ته ورکړل شوې وه اصلاح شوه. بلخوا ولسمشر باراک اوباما په اوکراین کې د امریکا د پوځي اقدام احتمال رد کړی دی. ښاغلی اوباما پرون په یو تلویزیونی مرکه کې وویل چې امریکا به په اوکراین کې په پوځي اقدام کې ښکیل نشي، خو وی ویل چې واشنگتن به په اوکراین کې د مداخله په خاطر پر مسکو خپل ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار ته دوام ورکړي. اوباما ویل هغه څه چې موږ به یې وکړو دا دی چې د یو ځواکمن نړیوال ائتلاف د جوړولو لپاره خپل ټول ډیپلوماتیک امکانات سره یو ځای کړو، څو روسیا دا واضح پیغام ترلاسه کړي چې د اوکراین کریمیا سیمې ته د خپلو پوځي ځواکونو په استولو سره یې د یو بل هیواد ملي حاکمیت هم تر پوښتنې لاندې کړی، او باید پوه شي چې زور حقیقت نه دی. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته سفر وکړي. دا سفر د کیف او مسکو ترمنځ د اوکراین د کریمیا د جلا شوې سیمې پر سر د کړکیچ د حل لپاره د هڅو یو برخه بلل شوی. په پام کې ده چې بان کی مون به سبا جمعه د اوکراین له سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف او صدر اعظم ارسینی یایسینوک سره د خبرو لپاره کیف ته ولاړ شي. بلخوا روسیه د کریمیا اوسیدونکو ته د پاسپورټونو ورکول پیل کړي. ماسکا وایي چې د کریمیا اوسیدونکو اوس د روسیې اتباع دي. په عین وخت کې اوکراین ویلي دي چې تر دې وروسته چې کوم روسان له اوکراین لیدنه کوي باید ویزه واخلي. اوکراینی چارواکو همدارز ویلي دي چې اوکراین به د روسیې په مشرۍ د مشترک المنافع هیوادونو له سازمانه ووځي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې شوې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او روسي پلوه مشرانو دا سرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې شوې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او روسي پلوه مشرانو په کریمیا کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې کریمیا د روسیې د خاورې جز کړه. لویدیځو هیوادونو له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل غندلي او ویلي دي چې ماسکو ته به سزا ورکړي. او وروستی خبر دا چې د مصر په مرکز قاهره کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د اخوډه پر مهال یو 14 کلن هلک وژل شو. د مصر د روغتیا وزارت یو چارواکي وویل عمر علي محمد پرون هغه وخت وژل شو چې د لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسي ملاتړو محصولانو د قاهره په جنوب کې له پولیسو سره نښته وکړه. د تیر کال د جولای له میاشتې را په دې خوا چې محمد مرسي له ولسمشرۍ لرې شوی، وخت په وخت حکومت مخالفه مظاهره کوونکي له امنیتي ځواکونو سره نښته کوي. د مصر پوځ د مرسي د ملاتړو د ځپلو په لړ کې د دسمبر په میاشت کې اخوان المسلمین فعالیت منع کړ، څو په دې ډول د مرسي ملاتړي وځپي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدر منوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې صفا او روخانه اوریدای شي. د دې خبرونه په دوام کې په راپورونو کې به واورئ چې په جلال آباد ښار کې د پولیسو پر یوه امنیتي حوزه او له هغه ځایه د والی پر دفتر برید شوی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه له 2014 میلادي کال وروسته باید د افغانستان په اړه یوه کوټلې او جامع تګلاره ولري. د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې به واورئ چې ټاکل شوي 10,000 افغان او یو شمیر نړیوال څارونکي د ورې د 14 نیټې پر انتخاباتو څارنه وکړي، خو آیا د څارنې دا سیستم به د تیرو انتخاباتو د درغلیو د تکرار مخاوني ولای شي؟
مطبوعات او ملي ناظرین دا زمینه ورته برابر شي چې په ټولو محلاتو کې حضور پیدا کاندي، د تقلب مخه نیول کېدای شي.
او په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو مخالفینو استازي د سولې د خبرو لپاره پر ځای نسره جوړیږي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو سره د ځنګړو مرکو لړۍ ته دوام ورکوو. او نن به له امریکا سره د امنیتي تړون د امنیتي همکاریو د تړون او نورو مسایلو په اړه د داوود سلطانزي له نظریاتو خبر شي.
د امنیتي تړون بس یو مزهک او د ټوکی وړ بحث دی چې ښاغلی کرزی په اوله ورځ کې سفارښت کاوه چې دا سي درېمه ورځ کې شاګرد سوک چې مزاد نه سي.
نور موضوعات هم لرو او ردو ته را سره وسی. په جلال آباد ښار کې نن د پولیسو پر امنیتي حوزه او له هغه ځایه د والی پر دفتر برید شوی. تر اوسه پورې د دې پیښې ډېر جزئیات نه دي روښانه شوي، خو د ازادۍ راډیو خبریال د جلال آباد له روغتیایي چارواکو سره خبرې کړي، له امنیتي چارواکو سره هم د تا تعالی د تماس نیولو هڅه کړي او د شپه د ټلیفون په مستقیم ارتباط له جلال آباد ښار د پیښې له سینې را سره په ارتباط کې دی. شاه محمود شینواری، په دغه ځای کې چې تاسو یې څه روان دي او د حملې وروستي جزئیات څه دي؟
خبریال
امنیتی حوزه د والی له دفتر نه څومره فاصله لري شنواری صاحب؟
شاوخوا 50 متره فاصله د قصر او د امنیتي حوزې ترمنځ موجود
دي. او د وسلوالو شمیر د شمیر په باب څه وایي چارواکي یا عیني شاهدان؟
نو وسلوالو شمیر په طالبانو هم څه نیټه ویلو ده، هیڅ معلومات نشته، خو ویل کیږي چې وسلوال شاوخوا 50 تنه وګړو چې یو مقاومت ډیر وکړ، بل یو تن په لومړي سر کې 14 ځانولي کې څه سره پیدا او نور مقاومت کړی دی. نو د دې کشمیر نه معلومه ده، ګور څه معلومه شي ته اوس هم تاسو به ماورې خال خال د روان دي دا وضعیت په ګډ پر څو د باندې آرام شو نه دي، تر چې آرام شو د امنیتي چارواکو د معلوماتو لمخې به د غوښتنې زیاته تر شوې شي.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو، په جلال آباد کې د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری و چې د په دې ښار کې د نن سهارنۍ ډله ییزې حملې په اړه راپور راکو. شاه محمود شینواری په خپل راپور کې ویلي چې یوې وسله والې ډلې نن سهار 15 بجې شاوخوا د پولیسو پر لومړۍ حوزه حمله کړې او له هغه ځایه لکه څنګه چې عیني شاهدان وایي او د طالبانو ویاندوی ادعا کړې ده، د والی پر دفتر برید شوی. د چارواکو په حواله د برید په اړه نور جزئیات نشته، یوازې د روغتیایي چارواکو له قوله زمونږ خبریال وایي چې دوه کسان وژل شوي او 10 کسان نور ټپیان دي. د ورځې په جریان کې به د دې پیښې نور جزئیات بیا هم درته د خپل خبریال له قوله وړاندې کړو.
تازه، دقیق او بے طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي نړیواله ټولنه له 2014 میلادي کال وروسته باید د افغانستان په اړه یو کوټلې او جامع تګلاره ولري. چودري نصار علي خان همدارز ویلي چې د افغانستان وضعیت اوس مهال ډیر پیچلی دی او د نړیوالې ټولنې د غړو ترمنځ پرې باید بشپړ بحث وشي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې واوري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نصار علي خان وایي چې نړیواله ټولنه باید تر 2016 میلادي کال وروسته د افغانستان په اړه کوټلې او مربوطه پالیسی ولري. نوموړي همدارز ویلي چې د افغانستان وضعیت دا مهال ډیر پیچلی دی او د نړیوالې ټولنې د غړو ترمنځ پرې باید بشپړ بحث وشي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې نوموړي دا څرګندولې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د کابل لپاره د انګلستان له سفیر ریچرډ سټاک سره د لیدنې پر مهال کړي. نوموړي همدارز زیاته کړې چې دا هیواد به تر 2016 میلادي کال وروسته له یو لړ بدلونونو او ننګونو سره مخ شي او په خبره چې دا هیواد باید خپل ټول ستونزې په خپل هواري کړي. چودري نصار همدارز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان په افغانستان کې د کوم ځانګړي ډلې ټپل ملاتړ نه کوي او نه به د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د روان کال په فبروري میاشت کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم ویلي وو چې هیواد باید د یو پیاوړي باثباته او یو موټی افغانستان لپاره خپلو هڅو او هلو ځلو ته دوام ورکړي او په خبره یې چې باثباته افغانستان نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې په ګټه دی. ممنون حسین همداراز زیاته کړې وه چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره په دې هیواد کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې پروسه د ډېر اهمیت وړ ده او باید دا پروسه ادامه ومومي تر څو په دې هیواد کې امن راشي. که څه هم پاکستان تل وایي چې په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې ټپلې ملاتړ نه کوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د سولې په راوستو کې له افغان دولت سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د دې برعکس افغان دولت وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې له پروسې سره رښتینې او صادقانه مرسته وکړي تر څو په دې هیواد کې سوله رامنځته شي. افغان دولت د وسله والو پاکستاني طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو پروسې ته په اشاره وایي چې دا هیواد طالبانو ته ډېر لاسرسی لري او باید د افغان دولت پر وسله والو مخالفین زور راوړي چې هغوی هم خبرو ته کښېني.
زمون غاغله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبري کې خل هغه مخ کې یو بل راپور هم لرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د اداري فساد سره د مبارزې یوازینی لار د دې ناوړي پدیدې عاملینو ته سزا ورکول دي. دوی وایي تر هغه چې په هیواد کې متخلفینو ته سزا ورنکړل شي نو د اداري فساد سره مبارزه به سمه نتیجه ورنکړي. په همدې حال کې د افغانستان د عدالت مؤسسه ټینګار کوي چې خلکو ته عامه پوهاوی کولای شي په هیواد کې د فساد په مخنیوي کې ګټور ثابت شي. په دې اړه نور حال لکبله د یوسف خان زدران پر راپور کې واوري.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي په دولتي ادارو کې د اداري فساد موجودیت مني او وایي چې د مخنیوي لپاره باید په اداري فساد کې ښکیل کسان مجازات شي. د لوی څارنوالۍ د دارالانشا رئیس سید جلال جلال د چهارشنبې په ورځ په یو غونډه کې چې د یوې رسالې د معرفي لپاره د افغانستان د عدالت موسسې لخوا جوړه شوې وه اخطار ورکړ چې له اداري فساد سره د جدي مبارزې نه کول به د هیواد لپاره لوی زیانونه رامنځته کړي.
تا زمانی که درغې چې مکافات او مجازات دقیق ډول عملی نسی ده فساد سره مبارزه شاید په ټیټه کچه عملی سي، خو په عمده او غټو جرمونو کې داسې نتیجه چې محسوس سي نه ورکوي. کله چې د مجازاتو پروګرام پراخ سي، قوانین خپل حاکمیت پیدا کړي او ټول د اداري فساد پر وړاندې مبارزه پیل کړي، نو یقینا چې دا مبارزه به ډېره ښه نتیجه ورکړي.
د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ په سطح په اداري فساد کې دویم نمبر هیواد دی چې خلک یې هر کال په میلیونونو ډالر د رشوت په ډول دولتي کارکوونکو ته د کار د خلاصون لپاره ورکوي. د افغانستان د عدالت موسسې چارواکي وایي خلکو ته د پوهاوي د پروګرامونو له لارې غواړي په هیواد کې د اداري فساد مخه ونیسي. د دې موسسې د اداري فساد سره د مبارزې مسؤل محمد اکبر زاهد وایي دوی به په همدې هدف 4000 ټوکه داسې رسالې چاپ کړي چې د فساد سره د مبارزې لارې پکې خودل کیږي. نو موړی وایي دا رسالې به په ویډیا ډول د لوی څارنوالۍ ستر محکمې د حج او اوقاف وزارت په کارکونکو د خونځیو په زده کوونکو او عامو خلکو وویشي.
ځینې سرویګانې ښیي تقریبا 1.4 میلیارد ډالر کلنۍ هر کال رشوت ورکول کیږي په افغانستان کې. که چېرته هیوادوال په کلک هوډ او عزم سره دې ته نه ووایي نو تر ډېره بریده کولی شو موږ د اداري فساد کچه راټیټه کړو.
د افغانستان د عدالت موسسه په 1990 لمریز کال کې د بریتانیې په مالی مرسته جوړه او تر ډیره د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې کار کوي.
د افغانستان د مدني ټولنې د مجمع ملي مجمع غړو په فاریاب ولایت کې وروستۍ تروریستي حمله غندلې او پرونی د دې پیښې ټپیانو ته وینه ورکړه. په فاریاب کې د تیرې سه شنبې په ورځ په یوه انتحاري حمله کې 13 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال قسیم سولمل راپور ته.
د افغانستان د مدني ټولنې د مجمع غړي له حکومت څخه غواړي چې په فاریاب کې د روسي انتحاري حملې عاملین پیدا او محاکمه کړي. د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې د سه شنبې په ورځ په یو انتحاري حمله کې 13 ملکیان وشل سول او 46 تنه ټپیان سول. د دې بنسټ غړو له امنیتي، کشفي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د فاریاب د پیښې عاملین تر یوې میاشتې پورې پیدا او د رسنیو په حضور کې محاکمه کړي. د افغانستان د مدني ټولنې د مجمع رئیس صاحب نظر سنگین د چهارشنبې په ورځ له حکومت څخه وغوښتل چې د فاریاب د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره مالی مرستې هم وکړي.
قوای سیګونی حکومت مسؤلیت دره معذفن.
د حکومت درې ګونی قوای مسؤلیت او مکلفیت لري چې په دې برخه کې کوښښ او مبارزه وکړي او د فاریاب د پیښې لټپیانو او د قربانیانو له کورنۍ سره مادي، معنوي او هر اړخیزې مرستې وکړي.
د یادې مجمع غړو د چهارشنبې په ورځ د فاریاب د تروریستي حملې له قربانیانو سره د غمرازۍ په خاطر د دې پیښې ټپیانو ته د روغتیا وزارت سره په همغږۍ وینه ورکړه. د همدې ټولنې بل غړي امین مهرجو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د غواړي په افغانستان کې د وینې د ورکولو دود غشتلی سي.
اگر فرهنګ اهدای خون به صورت
که په دې هیواد کې د وینې ورکولو دود غښتلی شي، نو لږ تر لږه په روغتیایي برخه کې به زموږ ځینې ستونزې له منځه ولاړې شي، او په دې توګه موږ د فاریاب له خلکو څخه خپل ملاتړ څرګند کړو.
په فاریاب کې د سه شنبې ورځې انتحاري حمله په یوې ریکشا کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله وسوه چې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه وایي چې غواړي د افغانستان د انتخاباتو څارنه په زرګونو کورنیو او یو شمیر بهرنیو څارونکو وکړي. د انتخاباتو ته څه باندې دوه اونۍ پاتې دي او یو شمیر کاندیدانو ویره ښودلې چې درغلی به پکې وشي، خو هغه ادارې چې څارونکي استوي کاندیدانو ته ډاډ ورکوي چې دوی به هڅه وکړي دا انتخابات په شفافیت ترسره شي. د انتخاباتي څارونکو په اړه د احمد شیبر راپور واورئ.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه ژمنه کوي چې د وري په 14مه به د انتخاباتو د څارنې لپاره په زرګونو څارونکي وګماري. د دغې مؤسسې اجرایوي رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل موږ خپل څارونکي هرې سیمې ته له اړتیا سره سم استو.
زموږ پلان همدا دی چې لزر ناظرینو په خوښه کې به په ټولو ولایت څلور دېرش ولایتو کې یو، خو په هر ولایت کې به زموږ هغه د پوشش کچه او تعداد د ناظرینو متفاوت وي.
سپینغر زیاته کړه چې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه به دغه لزر کسان وروسي څو د انتخاباتو سمه څارنه وکړی شي او بیا به یې ولایتونو ته ولي شي. بل لورته د افغانستان د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارنې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له اروپایي ټولنې او سارک یا د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان له هیوادونو غوښتي دي چې څارونکي افغانستان ته ولي شي. اروپایي ټولنې اعلان کړی دی چې افغانستان ته یو 15 کسیز پلاوی استوي څو د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په څارنه کې مرسته وکړي. د اروپایي ټولنې د دغو څارونکو مشیبه په اروپایي پارلمان کې د هالنډ استازی تی اس برمان کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاتشن اشتن وایي چې دا انتخابات مهم دي او دا لومړی ځل دی چې په ډیموکراتیک ډول په افغانستان کې واک انتقال شي. جانداد سپینغر وایي چې د بهرنیو څارنه په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د انتخاباتو اهمیت زیاتوي، خو د درغلیو ډیره مخه کورني څارونکي نیولی شي. د افغانستان د 2009 کال په انتخاباتو کې بهرنیو څارونکو د درغلیو خبره رسنیو ته وکړه چې بیا یو شمیر صندوقونه قرنټین شول او نشته یو میلیون رای چې د ولسمشر حامد کرزی په ګټه کارول شوی وي باطل اعلان شوې.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه وایي د وري د 14مې د انتخاباتو لپاره به لزره څارونکي وګماري. خو اوس پښتنه دا ده چې د دې څارونکو د ټاکنې لپاره کوم معیارونه په نظر کې نیول شوي دي. دا پښتنه احمد شیبر د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ټولنې له اجرایوي مشر څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. جانداد سپینغر وایي
دا ناظرین چې دي معمول په ټول دنیا کې زموږ غونډې ادارات دانش رضاکار دي. رضاکار په دې معنی چې دوی صرف د ډوډۍ خوراک مصارف، دوی د ترانسپورټیشن مصارف او د ارتباطاتو مصارف دوی ته ورکول کیږي، او سره د مصارف د قرطاسي او چک لیستونو دوی د یو معین ورځې مخصوص مثلا د یو هفته د پاره یا تر لس ورځو د پاره ټوله موده د ناظرینو د کار دوی به په دغه موده کې ټریننګ کېږي، آماده کېږي او څارنه به کوي او بیا به خپل رپورټونه اوږدمهالي ناظرینو ته او د هغوی په سلسله کابل ته انتقالوي، بیا به تحلیلېږي او بیا به شریکېږي د اړوند ادارات سره.
څه ډاډ به تاسو لرئ چې دغه کسان له نورو کاندیدانو سره ارتباط نه لري؟
موږ داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې اوږدمهالي ناظرین زموږ هغه ناظرین دي چې په څو انتخاباتو کې موږ سره کار کړی او بې پریوالی ثابت دی. او که موږ وګورو چې زموږ کوم اوږدمهاله ناظر یو کاندید سره په نږدې دوه تر درې درجې پورې فامیلي قرابت ولري، هم د هغه موقته توګه په دې انتخاباتو کې د ګروپ نه وباسو او که یا په سیاسي ډلې پورې اړه پیدا کړي، موږ یو د ویټینګ پروسه لرو، د لیستونو خپل ریویو کوو. او لنډمهاله ناظرین چې دي دا موږ د مدني نور مدني ټولنو د لارې نه استخداموو. موږ په څلور دېرش ولایتو کې مشخصا مدني ټولنې پارتنران لرو، دوی موږ ته واجد شرایط که ناظرین معرفی کوي بیا زمون د وګت محل ناظرین د خوانه ټریننګ خلی او بیا په کار ګمارل کیږي او خپل نظارت کوي.
سپین غر صاحب د ځل د بهرنیو څارنه د افغانستان له انتخاباتو کمزوري ده، یوازې اروپایي ټولنې تر اوسه اعلان کړی ده چې شپاړس تنه به د نظارت لپاره افغانستان ته استوي. څه فکر کوي په انتخاباتو کې بیا هم د درغلیو امکانات ډېری شي نه لدی سره؟
د بهرنیو څارنه په تیرو انتخاباتو کې اول خو ډېره کمه وه او بیا محدوده وه، په ښارونو پورې مهم نقش او رول د ملي ناظرینو څارونکو دی او د دې تر څنګ د آزادو مطبوعاتو دی. که مطبوعات او ملي ناظرین به زمینه ورته برابره شي چې ګوټ ګوټ ته لاړ شي او په ټولو محلاتو کې اکثریتو کې حضور پیدا کاندي، تر ډېره پورې د تقلب مخه نیول کېدی شي. خو دا یو فکتور او یو عامل دی. د دې تر څنګ خپله د کمیسیون دپاره په کار دي چې خپل کارمندان بې طرفي د یو خاص مانیټورینګ سیستم د لارې نه وڅاري د انتخاباتو په ورځ او د هغې نه مخکې، او همداسې دولتي مقامات مخصوصا هغه ادارات لکه پولیس دي، لکه والیان ولسوالان، د خپلو مربوطه ادارو د خوا نه وڅارل شي چې خپله وظیفه په بې طرفۍ سره سرته ورسوي. که دغه ادارات هر یو خپل نقص د ناظرینو تر څنګ ښه ده کې سره دی چې امنیت وضع خرابه ده، خو انتخابات به بیا ډېر ښه تېر شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ټولنې اجرایوي مشر جانداد سپینغر ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو له نهایي لست نه لسګونه کاندیدان ایستلي دي. د دې کمیسیون ویان پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې کاندیدانو په تعلیمي اسنادو کې ستونزې وي او همدارس د دوی په اړه ځینې شکایتونه هم شوي وو. محمد ابراهیم صفای له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو 114 کاندیدان لا نهایي لیست څخه لرې کړل. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې کاندیدانو په تعلیمي اسنادو کې ډېر ستونزې وي او ځینو یې حتی تعلیمي اسناد نه درلودل.
اسناد د تحصیلي و شرایط سنی
د تحصیلي اسنادو د عمر د شرایطو او همدارنګه د ځینو نورو شکایتونو له امله مو د ولایتي شوراګانو د 2212 کاندیدانو اسناد و دل چې په دې کې شپته کسانو د 12 ټولګي د فراغت اسناد او درې د شاغه کسان د لامل چې 25 کال عمر نه پوره کړی ل لیست لري سول
مل نه کړد بودن از لیست حذف شد.
تیرونه هم د ولایتي شوراګانو له نهایي لیست نه واټیا تنه کاندیدان لري شول. تر هغه وړاندې هم 50 تنه کاندیدان د ولایتي شوراګانو له نهایي لیست نه د ورته ستونزو لامل حذف شوی وو. د همدار ازیته کړ چې نه تنه نور ته چې ټلیفونونو ته یې جواب نه وایي، وخت ورکول کیږي چې د انتخاباتو تر ورځې پورې د خپل تعلیمي اسنادو په اړه معلومات وړاندې کړي. لا دې مخکې فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسي په دې مسلې انتقاد کړی چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو د اسنادو په سیړلو کې ځنډ کړی. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د پوهنې وزارت لخوا دوی ته د انتخاباتي مبارزو تر اعلان وروسته د هغه 900 کاندیدانو نمونه لیږلي چې په تحصیلي اسنادو کې ستونزې موجودې وي. د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د هود په 14 پیل شوې او د حمل تر 14 به دوام وکړي.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د پاکستاني وسلوالو طالبانو استازی او د حقانیه مدرسې مؤسس مولانا سمیع الحق وایي پاکستاني وسلوال طالبان په دولتي ځایونو کې له حکومت سره خبرو اترو ته نه چمتو کیږي. نوموړي دا څرګندونه وروسته له هغه کړي چې د پاکستان حکومت طالبانو ته د مستقیمو خبرو لپاره ځینې ځایونه په ګوته کړل. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبریال ذبیح الله شفق له پېښور راپور راکوي.
د پاکستاني وسلوال طالبانو استاذ مولانا سمیع الحق وایي چې وسلوال طالبان په دولتي ځایونو کې له حکومت سره خبرو اترو ته چمتو نه دي. نوموړي دا څرګندونه د چهارشنبه پر ورځ د پنجاب ایالت په ملتان کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. سمیع الحق زیاته کړه چې پاکستاني طالبان ښایي د حکومت لخوا په وړاندیز کړو ځایونو کې خبرو اترو ته زړه ښه نه کړي. د مذاکراتو د ځای د ټاکلو په اړه لستونو سره مخ یو، ځکه اسلوال طالبان په دولتي ودانیو، هوایي ډګرونو او نورو حکومتي ځایونو کې مذاکرات کول نه غواړي او حکومتي کمیټه په شمالي وزیرستان ته تللو کې ستونزې لري. نو په دې اړه خبرې روانې دي او ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر او د حقانی مدرسې مؤسس مولانا سمیع الحق دا څرګندونه تر هغې وروسته کړي چې د پاکستان حکومت اسلوال طالبان ته د مذاکراتو لپاره د شمالي وزیرستان د سیاسي استازي دفتر، د بنو هوایي ډګر او ځینې نور دولتي نو وړاندیز کړی دي، خو وسلوالو طالبانو د حکومت وړاندیز رد کړي او په شمالي وزیرستان کې د مذاکرات غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت تر هغې وروسته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره څلور کسیزه کمیټه وټاکله چې وسلوالو طالبانو د روانې میاشت په دویمه نیټه له حکومت سره اور بند او په دې موده کې خپل ټول جهادي فعالیتونه لغوه اعلان کړل. په دې کمیټې کې د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند او ځینې برحاله بیوروکراتان شامل دي چې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره ورته د خبرو اترو بشپړ واک ورکړل شوی دی. راپورونه وایي چې پاکستاني وسلوالو طالبانو له حکومت څخه د هغو 300 ښځینه او نارینه بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو محبسونو کې بندیان دي او په کوم تروریستي فعالیت کې لاس نه لري. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې له دوی سره ښځینه او یا هم داسې بندیان نشته چې په تروریستي فعالیتونو کې د لاسونه لري.
قطر منوریدونکو د سهار 8 بجې او 13 دقیقې شوې د خبرونه په دوام کې د ولسمشری لکاندید داوود سلطانزوی سره مرکه لرو، خو له هغه مخکې اسدالله لودین د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په جلال آباد ښار په لومړی امنیتي حوزه کې ټول حمله کوونکي وژل شوي او جګړه پای ته رسیدلې. د ازادي راډیو خبریال وایي چې ډزې اوس بند دي، خو څو شېبې مخکې هم یو بل درنه چاودنه وشوه. په حمله کې د دوو کسانو د وژل کېدو او شلو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د ناتو عمومي منشي خبرداري ورکړ کې چیرته د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاري او تړون لاسلیک نشي، وضعیت به ډیر خطرناک شي. د امریکا یو ملکی چارواکي د خپل هیواد د هغو پیسو ته اندېښنه څرګنده کړې چې د افغان پولیسو معاشونو ته بیل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په بنگلاديش کې له نیپال سره لوبه وکړي. د کرکټ د شلورونو د نړیوال جام دا لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. د اوکراین او روسي استازو د کریمیا د لانجې پر سر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې شخړه وکړه. ولسمشر باراک اوباما په اوکران کې د امریکا د پوځي اقدام احتمال رد کړ. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکی مون نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته سفر وکړي. او روسي خبردا چې د مصر په مرکز قاهره کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د اخوډه پر مهال یو ډیر لسکلن هلاکو وژل شو.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، نن مو د ازادۍ رادیو په خبرونو کې واوریدل چې همدا شیبه په جلال آباد کې د پولیسو پر لومړی امنیتي حوزه او همدارس د والی پر دفتر وسلوال برید شوی. له وروستي راپورونو لکه څنګه چې زمونږ خبریال شاه محمود شینواری له سیمې راپور راکړ، د سیخکاری چې حمله پای ته رسیدلې ده. امنیتي چارواکو زمونږ خبریال سره له خبرو ډډه کړې، خو په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویاندوی صدیقی سره په دې اړه مرکه کړې.
صدیقی صاحب، د جلال آباد ښار د حمله په اړه راته وایست چې د حمله نن سهار وسوه، لا تر اوسه هم هلته نښته یا جنگ دوام لري او که پای ته رسیدلی؟
اوس مې جزئیات واخیست. هلته پولیس بېله شکه چې لاس په کار شوی هم دی، مهاجمین له بینه تللي دي، وضعیت اوس آرام دی. او هلته پولیس سهار د تصفیه په حال کې دی چې سهار تصفیه کړي او وروسته به معلوم شي چې څو کسه ول او د تلفاتو جزئیات به هم څرګند شي. خو فلحال پولیس کاملا تسلط لري، وضعیت باندې او دغه سهار تشویه په حال کې دی.
بله، نو د ملکی تلفاتو اندازه هم نه ده معلوم چې ملکی خلک څومره وزل سوي دي یا ټپیان سوي؟
تر اوسه جزئیات د ملکی تلفاتو په اکل نه لرو. امیدوار یم چې ملکی تلفات دي نه پرې سهار کې، نو جزئیات باندې کار کیږي ان شاء الله. څو شی بیرسته به تاسو سره حتما جزئیات شریک کړم.
د ته په پام چې د افغانستان امنیتي ځواکونو کا اردو ده او کا پولیس دي او کا ملي امنیت، دوی د انتخاباتو لپاره ټینګ تدابیر نیولي، نو بیا څنګه وسلوال مخالفین کولای سي په دغه سنۍ سره جلال آباد ښار کې ولایت مقام ته نږدې دغه حمله وکړي؟
د افغانستان ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه د انتخاباتو لپاره کلک تدابیر لري او دغه تدابیر هم هر ورځ تاسو خبري اچ ټول هیواد کې د امنیتي ځواکونو لخوا عمل کیږي. خو په دې هم تاسو ټول خبر یاست چې دښمنان هم ډېر کوشش کوي تر څو د انتخاباتو امنیت خلل کړي. خو د دوی توانایي به دومره شي او حمله وکړي، خو د افغانستان ملي پولیس کولای شي دوی حمله شند کړي. او موږ کاملا بیا هم وایو چې آمادګي انتخابات د پاره ستاسو تدابیر نیول شوی دي ان شاء الله. نو دغه حمله هم متاسفانه چې ترسره کیږي، تاسو د دې شی چې هغوی هم ډېر کوشش کوي تر څو د انتخاباتو امنیت خلل کړي، خو ان شاء الله هدف ته نه رسیږي.
بله صدیقی صاحب، دا معلومه سوی چې په حمله کې سوتنه وسلوال مخالفین برخه لري؟
تر اوسه دقیق نه دی معلوم ساحه تصفیه کړي وروسته معلوم شي څه کسول.
په جلال آباد ښار کې د یوې وسلوالې حملې د نن سهار چې نن سهار ترسره شوه، د دې حملې د جزئیاتو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاند صدیقي مرکه مو اورېده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستۍ مرکې راپورونه، تحلیلونه او خبرونه د ازادۍ راډیو پر انټرنیټ پانه وګورئ. د ازادۍ راډیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. قدرمنو، شیبه وروسته د مخکخو خزو د پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د ولسمشري د انتخاباتو له کاندید داوود سلطانزوی سره مرکه.
د جمهوري ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلارې.
د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې مودا ځل محمد داوود سلطانزوی سره مرکه کړي. محمد داوود سلطانزوی په 1901 مریز کال کې په غزنی کې زیږیدلی او خپل لومړنۍ زده کړې د کابل په حبیبی لیسې کې کړې. خاغلی سلطانزوی د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځی لوستي. نوموړي د غراز د امریکا د هوانوردی په اداره کې د پیلوټۍ زده کړې کړې او اته کال یې په اریانا افغان هوایي شرکت کې وظیفه کړې. پر افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته نوموړی لومړی په سعودي عربستان کې د پیلوټ او استاد په توګه استخدام شو، وروسته بیا د امریکا په یونایټیډ هوایي شرکت کې د استاد او کارکونکو په توګه وګمارل شو. په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا تر برید وروسته خاغلی سلطانزوی بیرته افغانستان ته ستون شو. په 2002 میلادي کال کې د استراري لوی جرګي غړیتوب درلود. سلطانزوی له 2005 میلادي کال څخه تر 2009 میلادي کال پورې پولیسي جرګي کې د غزنی د خلکو استاد و. خنموړي د 2010 کال په انتخاباتو کې ولسی جرګي ته لار پیدا نه شو کړی. مننه سلطانزوی صاحب، سمو ته وخت راکړی.
تاسو نوم د ټول اوریدم کړم. مننه
سلطانزوی صاحب، څه لات شو چې تاسو ځان کاندید کړه جمهور ریاست انتخاباتو ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ژوند کې هر سړی باید خپل ژوند هر لحظه بررسی کړي او د یو مفتش په حیث سړی پوښتنه وکړي ځان نه چې ښه چیرته یې، چې د کړي دي، څه مؤثریت درلود او کومې خواته روان یې. نو د همدې اصل په اساس ما هم د خپل ژوند د بررسي په اساس دې نتیجې ته ورسېدم چې ښه په مختلفو مراحلو کې ما مختلف کارونه کړی دي، سیاسي ډګر کې، مسلکي ډګر کې. او سیاسي ډګر کې داسې مرحلې ته ورسېدم چې په پارلمان کې ما د پارلمان د نظارتي ظرفیت د جګولو لپاره او د حکومت د سمولو لپاره او د ښه نظارت لپاره کارونه وکړل، قانونونه مو پاس کړل. بیا مشکلات پیښ شول، دولت اصلاح نه شو، مشکلات زیات شول او په دې اساس نیر نتیجې ته ورسېدم چې دغه اداره د پاسنه باید سمه سي او یوازې انتقاد او یوازې شکایت یو یوازې پیشنهاد د حل لاره نه ده. نو په دې اساس دې نتیجې ته ورسېدم چې د دې ادارې د سمولو لپاره د پاسنه اصلاحات ایجابه ای سړی په سیاسي ډګر کې دغه جمهوري ریاست کاندیدو لپاره سړی ځان چمتو کړي او د ادارې د سمولو لپاره اقدامات.
نو اوس څومره ډاډمن یاسې چې تاسو به دا انتخابات ګټئ؟ کېدای شي ستاسو د ځینو پلویانو سره هم دا فکر وي چې تاسو سره غټ ګوندونه نه دي چې ائتلاف نه ده کړی او نه هم د تاسو د معاونین له غټو ګوندونو ائتلافونو څخه دي. نو څنګه کېدای شي تاسو کامیاب شئ؟ یا نو دومره ډاډمن یې؟
د افغانستان دا ګوندونه خو اصلا سیاسي ګوندونه نه دي. ټول افغانان ته معلومه دي چې دا ټول تنظیمي او جنگي
او یا سیاسي ډلم کوته وي. دا اوسرم
افغانستان چې د حالت تر رسیدلای دی همدغه سیاسي ډلونه دا کار شروع شوه په بون کې. افغانستان د یو جنگي غنیمت پایس نه دی، یو هیواد پایس نه دی، یو ولس پایس. بلکې د یو جنگي غنیمت پایس د همدغه سیاسي ډلو په منځ کې د دوی د صنفي غوښتنو د آرامولو لپاره افغانستان تقسیم شو. د دوی په منځ کې نو د افغانستان مشکل همدغه خلک دي. دوی که یو بل سره یو ځایېږي د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو ځای شوي نه دي. که تاسو دغه کاندیدان ووینئ هر یو او د دوی معاونین فقط د خپل د منافعو د ساتلو لپاره یو ځای شوي دي. یوازینی کاندید چې د افغانستان د خلکو د منافع لپاره په همغه ملي خط باندې روان وو روان دی او ټیم یې جوړ کړی په همدې اساس زه یم.
اوس راځوی تاسو د پروګرامونو په باره کې د افغانستان داسې هېواد چې دغه د جنګ کې د تیرو دېرشو کلونو راهیسې دوام لري او دغه جنګ به د یو ستونزو په توګه پاتې وي راتلونکي ولسمشر ته هم، تاسو د یو کاندید په توګه د سولې لپاره څه پروګرام لري؟
د افغانستان جنګ یوازې د افغانستان د جنګ علت یوازې هغه شی چې ویل کېږي هغه نه دی چې تروریزم. تروریزم د اوسني جنګ یوه برخه ده. د تروریزم سره د جنگ موضوع د اوباما په خبره کې مونږ هغې نه نقل قول وکړو، هغه وایي د تروریزم سره جنگ ختم شوی په افغانستان کې. نو د اوسنی جنگ د افغانستان داخلي ستونزې د دې لوی سبب دی چې د قدرت تقسیم عادلانه ونسو، د بن نه ما وویل چې د بن نه د افغانستان مشکل شروع سو او سیاسي فساد د بن نه شروع سو. د افغانستان د یو جنگي غنیمت پایس په ټپلو باندې وویشل سو او ځینې ګروپونه محروم پاتې سول.
اوس باید څه وشو؟
اوس همدې لپاره وایم چې اوله مشکل چې سړی حلوي باید مشکل تشخیص کړي. اوس هغه کسان چې مصالحانه مخالفت کوي هغوی ته ما ویلي دي، هغوی سره خبرې روان دي، زما هغوی ته ما ویلي چې تاسو هم مخالفین وای او مونږ هم، مونږ د قلم او سیاسي ډګر کې مخالفت کوو او د سیاسي مدني مخالفت لاره مون غوره کړې وه او تاسو مصالح راځي که مونږ غواړی چې دغه مشکل حل سي راځي مونږ سره ودرېږي، حکومت کې به هم ځای درکو، د افغانستان سیاسي قدرت به عادلانه وویشل سي، مسلکي خلک به راسي او سیستم به جوړ سي. د سیستم په چوکاټ کې تاسو هر چیرته چې جایېږئ په هغې سیستم کې به جای سي. نو مصالحانه مخالفت ته ضرورت نشته. که دغه دولت غواړو چې بدل کړو، دغه اداره بدل کړو، راځي یو ځای شو او د دومونږ خبرې روانې دي او دغه یې لاره ده. بله لاره یې دا ده
چې تاسو خبرې آیا د طالبانو له واقعي استازو سره روانې دي؟
بله، د طالبانو واقعي استازو سره کوټې سره مونږ نومې اوس درته ناخلم، ولې پیشله وخته ده او هغوی نه ما اجازه م اخیستې نه ده چې د هغوی نومونه افشا کړم، مګر هغوی پخپله ماته مراجعه کړې ده، هغوی سره ما خبرې کړې دي، هغوی ته پیامونه لیږلي دي، مطلق خبرې روانې دي. او بل شی چې ورته وایم، طالبانو ته د ما خبره رسېدل ده، ما ورته ویل دي چې ګورې که مونږ کامیاب سو او د افغانستان خلک د یو سم دولت چښتن سي او په هغې کې مالکیت ولري، اصلاحات راځي، د افغانستان د خلکو او د سم دولت ترمنځ فاصله له منځه ځي، بیا هغه وخت د تاسو د منورو لپاره فضا تنګیږي. نو ښه به دا وي چې یو سم دولت سره یو ځای سي، د یو سم کاندید سره یو ځای سي.
استاذ صاحب، هغوی خو یو شرط دا وړاندې کوي چې باید بهرنیان ووځي او د امنیتي قرارداد له امریکا سره هم مخالف دي، نو تاسو دې ته آماده یې چې دا شرطونه په جای سي؟
په سیاسي ډګر کې مسلم مخالفین د دې لپاره چې یو مطرح موقف ځان ته غوره کړي او برلاسي، ډېر شرایط وړاندې کوي، مګر بیا شرایطو لپاره خبرې موجودې دي. خبرې اترې چې وسي یو معقول سمت سره او یو معقول خوا سره که دوی خبرې وکړي، د هر شي لپاره د حل لاره شته.
فکر نه کوئ چې دا د سولې په مخ کې به لکه څرنګه چې اوسني چارواکي فکر کوي چې پاکستان خنډ یا د پاکستان ځینې کړي خنډي، یغوی به یو خنډ جوړ کړي؟ یغوی نه غواړي چې دا کار وشي.
پاکستان اوس چې خنډ جوړوي، د دې لپاره خنډ جوړوي چې پیږي چې دغه اوسنی دولت هغه کړی چې په دې دولت کې ښکیل دي، هغوی ټول د پاکستان استخباراتي کړیو سره اړیکې درلودلې او د هغوی په الماریګانو کې د دوی رازونه پراته دي. نو یو سالم دولت سره د افغانستان د خلکو ملاتړ ولري، د پاکستان دولت هم پیږي چې بیا دلته د خلکو ملاتړ سه، بیا هغې سره ټوکې نشي کولی، هغې سره بیا مونږ جدي صادقانه خبرې کوو چې د ورورګلوی د روابطو په ترس کې
پاکستان ته به مونږ دا خبره څرګنده کړو چې یو قوي افغانستان، یو واسبات افغانستان او اقتصادي امکانات نه ډک افغانستان د پاکستان په ګټه ده.
امنیتي تړون په باره کې څه نظر لري؟ ولسمشر وایي چې اول باید د سولې عملي پروسه پیل شي، په دې معنی چې د ولسمشر په باور د امریکا له واسه کېږي چې دلته سوله راشي. د تاسو څه نظر ده په دې مسلې کې؟
دا ډېره
د پاکستان پر لوغه کې
ډېره متاسفانه تراژیکه او په عین زمان کې د خندا وړ موضوع ده. په عین وخت کې افغانستان ته سوله هغه وخت راتلی شي چې دلته په هیواد کې ولس فقر نه یو پروګرام چې فقر سره مبارزه وشي.
د فقر سره مبارزه ډېر وخت ضرورت
نه لري. نه نه، اجازه راکړئ چې زه درته تشریح کړم. فقر سره مبارزه یو پیل غواړي. پیل اداري فساد منځ وړل، د قانون حاکمیت راوستل او سم عدالت ټینګول دی چې مونږ خپل منابعونه سم استفاده وکړو. یوازې 4 میلیارد ډالر په کال کې د افغانستان په اداري فساد کې له منځه ځي. دا د عادي بد بودیجې معادل دی. دا سم لاس دستي فقر باندې، اشتغال باندې، په اداري فساد باندې دا اثر اچوي او د خلکو اعتماد. لویترین فقر بې اعتمادي دی په ولس کې. د خلکو اعتماد چې په دولت باندې برته ژوندی سي، یو دولت چې اوسې کړی چې د برنامه په اساس، د پروګرام په اساس او د یو قاطع د قانون د حاکمیت لاندې یو سیستم عیار کې، دلته فقر سره مبارزه کېږي، بېدرګي سره، بې عدالتي سره، هغه وخت به امنیت باندې کار کېدای شي.
سلطان زوی صاحب، تاسو ډېره توجه دې ته ده چې په داخل کې باید د داخلي عوامل له منځه لاړ شي. یعنې په دې معنی چې دغه روانې جګړې او دغه نامنۍ بهرني عوامل نه لري؟
ګوري، یو شومه پدیده مختلف عوامل لري، مګر عوامل باید وڅېړل شي کوم یو زیاتره اثر لري، کوم یو کمتر. داخلي عوامل چې د مونږ پلاس کې دي، دا باید مونږ له منځه ویسو. که خارجي عوامل باندې نیوکه لرو او د مونږ له لاسه نه کېږي چې هغه ته تغییر ورکو، آیا داخلي عوامل ته تغییر نسو ورکولی؟ مونږ د مونږ مسؤلیت دا دی چې داخلي عوامل ته تغییر ورکو، چې خارجي عوامل ته بهانه پیدا نشي.
د امنیتی سند په باره کې تاسو څه نظر لرئ؟ که چیرې ولسمشر سي دا مسله پاتې وي آینده ته، هم تاسو به دا امضا کوئ او کنه؟
زه فکر کوم چې هر شی چې سړی کوي باید منطق او دلیل پکې موجود وي. امنیتي تړون وخت د هغې مور امضا شوې ده چې ستراتیژیک تړون و. د امنیتي تړون بحث یو مزهک او د ټوکې وړ بحث دی چې ښاغلي کرزي په اوله ورځ کې سفارښت کوه چې دا امضا شي، درېیمه ورځ کې شاګرس وکړه چې امضا دې نه شي. ولې د اوله ورځ هغه دلایل چې درېیمه ورځ تا وړاندې کړل، ولې اوله ورځ کې موجوده نه وو هغه دلایل، ولې هغه وخت وړاندې نه کړل؟ نو په دې اساس آیا افغانستان امنیت ته ضرورت لري که نه؟ آیا افغانستان د سوړ جنګ میدان و که نه و؟ آیا افغانستان د تروریزم د جنگ میدان دی که نه دی؟ په دې دواړو جنګو کې افغانستان صدمه ولیدله که نه؟ د افغانستان حق دی چې امریکې نه وغواړي چې افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان حق دی او د امریکای مسولیت دی چې موږ سره مرسته وکړي او دا باید قانونمند شي. نو ډېر ښه ده چې د افغانستان او د امریکای هر اړخیز روابط قانونمند دی او بل د امریکای مسولیت دی چې موږ سره مرسته وکړي. دا د موږ غوښتنه نه، بلکې د امریکای مسولیت
دی. دا تړون تاسو ضروري بولئ؟
زه ضروري بولم. اول چې افغانستان کمدغه سي پاتې شي، دلته حکومت سم نه وي، فساد وي، فقر وي، بدامني وي، د خارجیانو د لاسوهنې لپاره دلته ځای موجود وي، نو بیا افغانستان څه وخت د موضوعات رسیدگی بوسی؟
مننه سلطان زوی صاحب، تاسو مخکې اداري فساد ته اشاره وکړه، تګلاره به موږ سوي څنګه دغه فساد له منځه تللی شي؟
د قانون حاکمیت د موږ د امورو پر راس کې دی، د موږ د ټولو پروګرامو پر راس کې قانون حاکمیت. قانون حاکمیت بې دریغه او بدون مراعات نه، په قاطع توګه په ټولو باندې، د قصر نه نیولې تر کلیه پورې، تر قریه پورې. دلته د قانون د نشتون موضوع نسته. قانون ته د تطبیق اراده موجوده نه ده، قانون ته سیاسي اراده موجوده نه ده تطبیق سي، او دا اراده یو سم دولت راوستای سي، او مونږه همدغه دولت غواړو چې اوسو چې د یو سیاسي تعهد او اراده په اساس د ملي ګټو د ساتلو لپاره ضرور دی. هرو مرو که افغانستان کې د قانون حاکمیت را نسی، افغانستان اوسنی افغانستان دو کال بعد نسی لیدلی. ولی دلته افغانستان هغه مرکزی محور چې باید موجود سی د دولت پایس، هغه لمانځه زی اصلاحات د لاندې نه نسی راتلی. پاس نه اصلاحات شروع سی، خدمات باید د لاندې نه خلکو ته.
او اقتصادي وده ته ستاسو نظر څه ده؟ څه پروګرامونه لري مشخص؟
د موږ اقتصادي پروګرامونه په څو برخو ویشل شوي دي. اوله کرهنه ده. په کرهنه کې ټولو پروګرامو کې زموږ هدف د فقر کمول دي، د شغل او اشتغال زیاتول دي. د دې لپاره څو اړخیزه کار په عین زمان کې شروع کیږي. اوله موږ په معارف کې، په تحصیلاتو کې معیاري تحصیلات او سم تحصیلات دي، یو وستم پیړی سره مناسب تحصیلاتی او برابری. دوام کرهنه په برخه کې میکانیزه کرهنه او بومی کرهنه دواړه د ترویج او د ښکول لپاره موږ ضرورت لرو چې دا پروګرامونه تطبیق کړو، چې موږ یې پلاس کې لرو. د ماشینالاتو د راوستلو لپاره او واردولو لپاره کریډیټونه، بانکونه جوړول، او بزګرو لپاره د امکانات برابرول، کوپراتیفونه جوړول او د هغې پیاوړتیا، د حاصلي زراعتي حاصلاتو لوړول، دا ټول بالاخره دې مرحلې ته موږ رسوي چې صنایع د کرنیزو موضوعاتو صنایع باید موږ منځته راولو. او د افغانستان د صادراتو لپاره دا یو زمینه مساعده ای، او ضمناً خدماتي برخې هم په کار اچوي، دلته اشتغال پیدا کیږي. دوامه برخه په مالداري او جنګلاتو کې موږ ډیر عمیق او وسیع پلانونه لرو چې افغانستان کوچیانو ته هم دغه موضوع ډیر ګټه رسوي. د ځنګلاتو موضوع، د سیندونو په غاړو کې چې اوس سیندونه له منځه ځي، تمام ورځ د سیندونو سواحل له منځه ځي، د دې لپاره د استحکام لپاره موږ د ځنګلدارۍ پروګرامونه لرو. او بل د مواصلاتو پروګرام چې کرنې صادراتو لپاره ډیره مرسته کوي، د اقتصادي چرخ لپاره یو ضروري شی دی چې د دې لپاره برنامه لرو. درېمه مرحله ده موږ د هماغه چې مخکې مواول چې د تحصیلاتو معیاري کول او ښه نصاب راوستل، په ضمن کې د ځوانانو لپاره ډیر لوی پروګرام لرو چې معلوماتي ټکنالوژي په اړه کې مونږ په 50 کلو کې ځوانانو ته 350 زره نوي شغلونه خلقو چې د افغانستان د مینځنه امریکا ته او اروپا ته خدمات ارزه کوي، همدغه چې اوس هند او تایلند او سنگاپور او ماليزیا نه کوي. آخري برخه د اقتصادي پروګرام دی چې مونږ د انرژي په هکله او د معدنو په هکله یو داسې پروګرام لرو چې یو بل سره دوی تړلي. د معدنو د کار اچولو لپاره انرژي ته ضرورت دی، او د انرژي د جوړولو لپاره مونږ پانګه اچونې ته ضرورت لرو، او په ضمن دولتي اشتراک ته ضرورت لرو. د دې لپاره برنامه لرو. د معدنو لپاره برنامه داسې ایار سره داسې معدن په ټول په افغانستان کې باید پاخه شي. زودرس معدن د مونږ قیمتي احجار دي چې دلته په افغانستان کې باید دا سم استخراج شي، د چپاول نه یې وژغورو، او دلته ښه برش او ښه پالش او د زیوراتو جوړولو لپاره چې په سلهاو میلیون ډالره یو سیستم په کار اچي دلته.
مننه. زموږ د مرکې وخت هم لږ پاتې د سلطان زوی صاحب یو بلې مسلې ته راځو، د بشر د حقونو په باره کې، د ښځو د حقونو باره کې څه نظر لرئ په دې اړه؟ کله چې لنډ مال ورکړي
ښځه د یو نارینه پایس باید مونږ ونه وایو چې ښځو ته دا ورکوو. په یو انساني ټولنې کې ښځه د انسان پایس باید حق ولري، نه دا چې نارینه ووایي چې تا ته څه درکوم. اوله دغه مزهکه خبره ده چې یو نارینه ووایي چې ښځه دا ورکوم او دا نه ورکوم. ښځه هم د خدای مخلوق دی، او د خدای یو موجود دی چې خدای هماغه چې نارینه خلق کړی دی ښځه یې خلق کړی. د هغوی لپاره انساني حقوق باید دلته د یو دولت وظیفه ده چې دا نه یوازې وساتي، بلکې د دې پراختیا لپاره باید موږ کار وکړو. د دولت وظیفه به دا نه وي چې یوازې حقوق خلکو حق وساتل شي. د موږ په دولت کې به د خلکو حقوق پراختیا پیدا کړي، او د هغوی د ساتلو د تضمین موضوع یو ابتدایي وظیفه ده. نور وظایف دولت لیست د هغې د فرهنګ د جوړولو لپاره، د سمې رهبرۍ لپاره، د سم فرهنګي چاپېریال د جوړولو لپاره، د حتی د کلیو د موږ په اقتصادي پروګرام کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره په کلیو کې پروګرامونه لرو چې د ښځې اقتصادي حالت که ښه خود به خود دوی یو اقتصادي تولید کوونکی وګړی ګرځي، او د نارینه په مقابل کې یو جګتر عیسیت پیدا کوي.
یو وروستۍ مسله چې انتقالي عدالت پروسې ته په نظر ګوري، په افغانستان کې جنګونه تیر شوي دي، ځینې کړي او ځینې خلک، عام خلک هم د دغو خلکو چې په دې جنګو کې لاس درلودو دغه محاکمه غواړي. دې مسلې ته ته په کوم نظر ګوري؟
انتقالي عدالت د ټول لوی عدالت یوه برخه ده. مونږ د قانون په مقابل کې هیڅ چاته نسو کولی چې مراعات وکړو. حق الله و حق العبد معلومه دی. د هر چا په مقابل کې که کوم دعوه موجوده، کوم اتهام موجوده، مونږ باید هغې د زمینه مساعده وو چې هغه خلک خپل دعوه او خپل اتهام د ثابتولو لپاره محاکمو ته لاړ شي، او بدون له تهدیده هغه دوسیې باید مخکې لاړ شي او حل ورته پیدا شي، تر څو چې دغه زخم په افغانستان کې جورنسی. د افغانستان اجتماعي زخمونه همیش
د وین نه به ډک زخمونه وي.
د جمهور ریاست انتخابات کاندید ښاغلی سلطان زوی ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
مخکخه خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې هره سپیشل را سره ده. دا د نیمل وړو زده کړو استاد ده، د میرمن بهیر غړي ټوب لري او لیکوالي هم کوي. لدی به وورو چې لیکوالي د هنر لپاره کوي، کې هنر ژوند ته اختصاص کړی دی او غواړي چې د افغان شوزو ژوند بهتر شي.
افغانستان کې روان دي په دې اړه باندې دي، خو بیا هم لیکنې ډېر خپل تاثیر لري، داسې د ښځو ژوند ته بدلون ورکړي او تر څو وکولی شي ښځې هم یو مقام ته ورسوي. ځکه نن سبا ښځې له دوهم جنس ته بدل کېږي، داسې نارینهو ته برتریات ورکړي.
هورا جانې، کله چې په انسټیټیوټ کې د درس ورکولو لپاره تیاری کوي، نو بیا خو نور کارونه سخته کیږي نه، لکه شعر لیکل او نثر لیکل؟
داسې خدا هغه څه چې خپل مخکې ما ډېر وخت کړی شعر او نثر کړ، خو اوس هغه وخت کم شوی دی. خو بیا هم دومره وخت نه وي چې لکه ما اکثریت لیکنې د شپې له خوا نه کوم، زه ارت لیکم که هغه شعر وي که هغه نثر وي، زه د شپې له خوا نه وخت متخصص کړی دی. او ان پاتې شو تدریس کول یا درس کول هغه بیا د ورځې لخوا نه ده. بیا هم زه چې څومره کې مطالعه وکړم زده کړه وکړم، پاتې ځم راحت احساس کوم په دې باندې هېڅکله فکر نه کوم چې څوک ستړی شي. خو بیا هم هر کار خپل ستړیا لري.
هورې سپېشلې د کورنۍ جګړې په وخت په نویمو کلونو کې دې داس فکر کاوه چې یو وخت به استاده کېږي او نجونې او هلکان به روزي؟
هېڅکله هم نه. هغه د جنګ وختونه چې بالکل موږ همدلته داخل دی افغانستان کې، موږ په کلیو بانډو کې اوسېدلو او بس هماغه کلیوالي ژوند مو پر مخ و. هېڅکله مې داسې فکر نه کړی چې یو وخت په افغانستان کې داسې وخت راځي چې ما به خپل تحصیل پای ته رسولی، ما به خپلې لوړې زده کړې پای ته رسولی، زه په یو ځای کې استاده اوسېږم او زه به بېرته د افغانستان بچیانو ته تدریس کوم، هغوی به یو ځای پورې رسوم او زما به قلم پر لاس وي. هېڅکله مې دا فکر نه کوم، خو مګر اوس دې روغ وخت فکر کوم او نن فکر کوم په ډېر خوشاله یم او له خدای ډېر شکر ګزار یم چې بیا هم په افغانستان کې داسې وخت راغی چې خلکو قلم په لاس واخیست، خلکو بېرته د مکتب دروازې پرانستې او بېرته د پرمختګ په لور باندې روان کړل.
په هغو کلونو کې چې جګړې وې، څنګه په کور کې به د کتاب لوست او کنه یو مخ مایوسه شوی وې؟
بس هغه وخت په افغانستان کې جګړې بس هغه د کلیوالي ژوند خو بیا هم کورنۍ په دې هڅه کې، ځکه موږ هغه وخت بیا هم ماشومان ورته وایي که دومره نه ماشومان به اونې دومره لویان وو چې موږ په خپله کتاب راخې قلم مذاکره کړی وای. هغه وخت موږ په کلیو بانډو کې اوسېدلو، نو کورنۍ په دې هڅه کې وه چې موږ یو څه هغه فیل چې کورنۍ زده وو، هغه فیل کوم علم چې کورنۍ درلوده غوښتل چې هغه په یو لار په یو طریق سره موږ ته بېرته انتقال کړي. خو بیا هم کورنۍ به یا به حضور و په جبر به که په هر څنګه حضور رضا وسي، هغه کتاب به د موږ په لاس کښې راکوو. بیا هماغه کتاب راکول د موږ په لاس کښې څه نن تر دې حده پورې شکر الحمدلله رسېدلی یم.
هغه نجونې چې اوس په داسې ځایونو کې دي چې هلته جنګ جګړې شته او یا یې مکتبونه سوځېدلي دي یا یې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي، هغوی ته څه لارښوونه کولی شي چې څرنګه کېدای شي چې دوی هم تعلیم وکړي او یا دا هیله ولري له ځان سره چې باید کېدای شي چې یو وخت زه هم تعلیم وکړم؟
لکه څنګه چې ما خپله دغه څه چې روانې تېر شوي وو هغه څه چې واقعیتونه وو درته وویلې، ځکه ما هم یو څو کاله مخکې همداسې په یو سیمه کې ژوند کوو چې اوس یې هغه نور نجونې تللي او پرتو سیمه کې ژوند کوي، هغوی به هم داسې فکر نه کوي څه به یو وخت داسې وخت وي چې زه به هم په یو داسې ټولنه کې ژوند کوم چې زه خپله یو شخصي حیثیت اوسېږم، قلم مې ترلاسه اوسېږي، او نور د افغانستان نورو بچو ته تدریس کوم، یا په تدریس برخه کې یا په کوم بله برخه کې، هره برخه کې وي. خو بیا هم زه ورته وایم، هغه که چیرې په یوې کورنۍ کې یو نفر هم باسواده وي، انشاءالله نن سبا دا رقم وخته شي، که ښځینه نه وي نارینه خو به حتمان وي، که یو نفر هم باسواده وي، علم لري، باید کوشش په دې هڅه کې واوسېږي چې هغه خپل د کورنۍ نورو وګړو ته انتقال کړي. شاید 5 کاله وروسته، شاید 10 کاله وروسته افغانستان په داسې حالت کې واوسېږي، شاید ډېر پیشرفتونه وکړي. موږ هم په همدې هیله باندې او لاسو خدای ته پورته کړی چې خدای په افغانستان کې هم داسې وخت راولي چې د هېڅ نجلۍ په زړه باندې داسې د قلم هیله او ارمان په زړه باندې پاتې نه شي.
هو سپېڅلې مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
مننه تاسو هم زموږ په بلنه راغلئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com